خدون خود مشال د نن ورځې نه ساته خبرونه په روستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني هیله لرم چې رو جوړ بستې په دې غړې کې باندې به تاسو خبرونه دراوړو ول هغه ورستو به واره د پاکستان تا د جرمني د چارواکو سفر او همدارز په خبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات او د قبایلي سیمو لپاره ځانګړی اقتصادي پیکیج او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی ورځو نجیب امیر ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
جرمنی وای افغانستان او پاکستان باید ترهګرۍ خلاف متحد شي کابل کې د حقانی شبکې لزګونه غړې نیول شوې استرالیا له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په بمبارۍ کې برخه واخلي بشپړ خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتانمایر نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ همدارنګه د پاکستان د وزیر اعظم له صلاحکار سر تاجدي سره وکتل او وروسته دواړو مشرانو په یو خبري غونډه کې خبرې وکړې په دې موقع د جرمنی خارجه وزیر وویل دوی له پاکستان سره په مختلفو څانګو کې د اړیکو غښتلو کولو ته اهمیت ورکوي د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاجدي وویل چې ملک کې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان کاروي کوي
شمالی وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه د بارودی سرنګانو کارخانه د دوی د رابطو نظام او دارنګ نور سیزونه اړنکړی شوی دی او اوس د دوی توان ډیر محدود پاتې دی کته دې موازنه افغانستان سره وشي نو کومه خبره چې افغانستان کوي چې حقانی ډله دلته کارویانې کوي او دا هر څه د پاکستان نقابو کیږي نو دا د هغوی سوچ دی زمونږ اندازه ده چې پاکستان کې د دوی توان او پټنځایونه ډیر لږ پاتې دي او افغانستان کې د دوی زور د پاکستان نه 90% زیات دی
سرتاجدي زیاته کړه چې د حقانی شبکه د پخوا په پرتله ډیره کمزوري شوې ده او د جرمني خارجه وزیر بیا دا هم وویل چې ترهګرۍ خلاف د جنگ د ګټلو نه پرته بله لار نشته نوموړي وویل ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرسته اړینه ده امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر راحیل شریف سره وکتل ترڅو په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي بلکې کې میرمن رایس له پاکستان غوښتنه کوله چې له جولای میاشتې راپه دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په غونډې جوړولو کې مرسته وکړي په همدې حال کې میرمن رایس وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بلنه ورکړې ده چې په اکتوبر میاشت کې له امریکا څخه لیدنه وکړي نن په پیښور کې د روغتیا د ادارې لزګونو خزینه کارکونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه د مشال لډیو خبریال وایي دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د پخې شي مظاهره کوونکو میرمنو تر 3 ساعته پورې د پریس کلب په وړاندې لویه لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وه یوه احتجاج کوونکې میرمن وایي
زمانه مشه وخت یې بین دی پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت دی چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل ایچ ډبلیو ناغستې کیږي هغه کې زمونږ ایل ایچ ډبلیو شهید شوی دا هغه اړول سیاته پوسونو کو چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه هغه علی مونږ لراکې کني دا سره لنه راکې زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي زګه چې په پنجاب کې چې کم نه نه حالت لیډي هیلپر کرتا 14000 تنخواه ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخواه په ټایم نه ملاويږي
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په نورو خرنو کې هم د روغتیا د ادارې خزینه کارکونکو ورته احتجاجونه کړي دي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پیښور شورا دیرش غړي نیولې دي د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوو کسانو د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود او په 1400 مهمو اهدافو یې هم حمله پلان کړی وي د خبر پاڼې پر اساس نیول شوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدرک کې د ملي امنیت پر ادارې ملي دفاع وزارت د امریکا پر سفارت د کابل پر امنیه قومندانۍ ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حمله وکړي دا کسان په داسې حال کې نیول شوي چې په دې وروستیو کې د کابل په بېلابېلو ځایونو کې انتحاري حملې شوې دي طالبانو نن دا خبره ومنله چې دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2013 کال کې مړ شوی و او دوی دا خبره تر دو کلونو پورې پټه ساتلې وه. د افغانستان استخباراتي ادارې هم هغه مهال د ملا عمر د مړینې ادعا کړې وه. افغان طالبانو د روان کال تر جولای میاشتې پورې د ملا عمر په نامه بیانونه خپرول. دا په داسې حال کې وه چې ملا عمر په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د نظام له ړنګېدو وروسته چا نه ولیدلې. طالبانو اوس په لومړي ځل د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه اعلان کړه. دوی وایي هغه د 2013 کال د اپریل په 28 نیټه مړ شو. آسټرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دوی هم برخه واخلي. د آسټرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بشپ وایي د شام او عراق نه د میلیونونو خلکو د بې کوره کېدو او د سلګونو زرو خلکو اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه د خوځېدو مسؤوله د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله ده. نوموړی نن په سیډنی کې وویل اوسمهال په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو 30% له شام او عراق څخه دي. دا وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله چې د خلکو د بې کوره کولو مسؤوله ده تا د ماتې ورکولو لپاره د شریک سنګر جوړېدل ضروري دي. میرمن بشپ وویل اوسمهال 60 هیوادونه د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې کومک کوي خو اکثره هیوادونه په هوایي بریدونو کې برخه نه اخلي. په ایران کې پرون دوه کسانو ته د مرګ او د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله د قید سزا واورول شوه. تیره ورځ د ایران عدلي ویان غلام حسین محسنی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل خو ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه مقدمو اورېدنه کوي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان وکیل ویل چې دا قضیه د ده له موکل سره هیڅ تړاو نه لري. رضایان د 2016 کال په جولای کې ونیول شو او که جرم پې ثابت شي نو تر شلو کالو پورې قید کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رضایان او دوه نور بندي شوي امریکایان خوشي کړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیا د ریاض مساخل.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستی کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 19.55 روپۍ او په 19.80 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 38.30 روپۍ او په 38.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 288 اغستی کیږي او 288 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 2.2 او کمه 0.5 درجې، پېښور او بنو کې 0.5 او 2.2 درجو پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. په دې غړي کې ووري
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچا، د بارودو سرنګونو کارخانې، رابطو نظام او نور شیان لنګولې دي. د قبایلي سیمو کډوالو د بحالۍ لپاره د 15 اربه روپۍ لومبی قسط فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوی او د دې رقم د لګښت لپاره کمیټیانې هم جوړې کړل شوي. خو یو قبایلي مشر تور لګوي چې دې کمیټیانو کې سم او رو خلک نه دي اخیستل شوي.
د نارت وزیرستان یو څوکم اعلان شوی نه دی. د دې لپاره به دوی سوداګر برابر کی، هغه سوداګر به په مشرانو کې هم ټاکلی شوي به وي چې هغه به خرچ شوي خلک وي.
د پېښور ښار نه منتخب شوی ضلع کونسلر وایي د ښځو لپاره به مسلکي مرکزونه او د ستونزو د حل لپاره به یې کمیټیانې جوړوي.
لیڈیز دپارہ خاص کر مختلف ذہنوں کے ووکیشنل سینٹر جوڑی داغے چے پرسنل کم مسائل بھی آگا بمونگ آر یو ویک کے مونگ آگا کمیٹیاں نے بجوڑو آگا برا ہنڈو تان
په خبر کې د سیاحت خزینه کارکونکو د خپلو تنخواګانو نوکریانو په خول لپاره مظاهره کړي.
عمران خان ته موږ دا درخواست کوو چې هغې هغه تبدیلي اوس موږ ته وښي او د امیندې خویندې د هغې په روډونو ناستې دا تبدیلي ده. په شمول پولیو موږ بایکاټ اعلان کوو
او بلوڅو مېرمنو د خپلو لازره کړل شوو خپلوانو د خلاصون لپاره او په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو درولو لپاره مظاهره کړي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو. لمشال لیډو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان وایي حقانی شبکه یې تر ډیر حده کمزورې کړې او لا هم پر ضد یې عملیات روان دي. بلخوا د جرمني وینا ده چې د ترګري خلاف د جنگ ګټلو پرته بله کومه لار نشته او د لړکې به ټولې نړۍ له پاکستان او افغانستان سره مرسته کول پکار وي. دا خبرې د پاکستان د امنیت سلاکار او د جرمني د بنو چارو وزیر په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته یوې ګډې خبري غونډې ته کړې دي چې تفصیل یې د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملاقات وروسته شریکې خبري غونډې ته په خطاب کې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایانې کوي او دې دوران حقانی شبکې ته هم لوی زیان رسول شوی دی. دی وایي
شمالی وزیرستان کې د حقانی شبکې بنیادی ډانچه، د بارودی سرنګانو کارخانه، د دوی د رابطو نظام او دارنګ نور سیزونه ړنګ کړی شوی دي او اوس د دوی توان ډیر محدود پاتې دی. که د دې موازنه افغانستان سره وشي نو کومه خبره چې افغانستان کوي چې حقانی ډله دلته کاروایانې کوي او دا هر څه د پاکستان نه قابو کیږي نو دا د هغوی سوچ دی. زموږ اندازه ده چې پاکستان کې د دوی توان او پټن ځایونه ډیر لږ پاتې دي او افغانستان کې د دوی زور د پاکستان نه نوي
د جرمنی خارجه وزیر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار او قربانو ستاینه وکړه او وی ویل چې دا وخت د حالاتو جاج اخستل ګران دی.
موجوده وخت کې د دې اندازه لګول ډیر ګران دي چې پاکستان حقانی ډلې ته څومره زیان رسولې، خو زمونږ باور دی او موږ چې تیرو دوه ورځو کې څه ولیدل چې د پاکستان فوج شمالي وزیرستان او نور سیمو کې وسلوالو ته لوی زیان رسولې او د پاکستان دا خبره چې د حقانی ډلې توان یې ختم کړي دا به وروسته پته لګي.
د فرانک والټر وینا وا چې پاکستان افغانستان لبا د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د یو بل سره مرسته او همغږي کول وی. د بنړیوال ورورولې هم ټینګار وکړو چې دغه لړکی د دواړو ملکونو مرسته او ملاتړ وکړي ځکه چې د جنگ کې د ګټې نه سیوا بل لار نشته. د خبري غونډې وروسته د جرمني خارجه وزیر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم ولیدل او ورسره په دواړو خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورتحال خبرې وکړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال د پاکستان په سفر دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس تیری دو ورځې په پاکستان کې تیرې کړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سوزان رایس سره یې د افغانستان په اوسني وضعیت او سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. د امریکې د ملي امنیت سلاکار پر داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نور تفصیل زموږ د همکار زبی شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس سره د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د مذاکراتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ په رامنځته شوي کړکېچ مفصلې خبرې کړې دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بېرته ژر پیل شي ځکه چې تر څو پورې په افغانستان کې سوله او ثبات نه وي رامنځته شوی نو په پاکستان کې به هم وضعیت نارامه وي. عزیز، دا څرګندونه د یکشنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار تر سفر وروسته له جیو خبری تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې.
جو افغانستان میں جو ریجنل سچویشن ہے اور وہاں پہ جو ڈائیلاگ کا پروسیس سسپینڈ ہوا ہے وہاں پہ
د ویل مېرمن رایس سره مو د افغانستان پوسنی وزیر د سولې د مذاکراتو په ځنډې دنه او په افغانستان کې دنه د تروریستي بریدونو او د تشدد د پیښو په ډېرښت خبرې وکړې. موږ په دې هم وغږېدو چې که چېرې د سولې خبرې بېرته پیل شي نو د تشدد او تروریستي پیښو په کموالي کې به مثبت اغېز ولري ځکه چې دا مهال تر ټولو ستره ستونزه ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې چې کومې تروریستي پیښې کېږي دا د اشرف غني صاحب په مشرۍ د ملي یووالي حکومت لپاره ډېر تشویشناک دي او پاکستان په دې کې هڅه کوي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي ځکه چې تر څو په افغانستان کې امن نوی راغلی تو پاکستان وزیر په هم نارامه وی
بهتر ہو کیونکہ افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا تو پاکستان کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے.
د امریکا د ملي امنیت سلاکارې په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر وکړ او د دې هېواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل او اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د اسلام آباد او کابل اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په کابل کې تروریستي بریدونه ډېر شول او افغان چارواکو رسنیو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او دا هېواد د طالبانو په ملاتړ تورن کړ.
هم دی موضوع کې پاتې کېږو. رویټرز خبر ایجنسی لیکي د کابل وروستي بریدونه چې تور یې په حقاني شبکې لګول کېږي، وروستو د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د پاکستان پر ځمکه موجود حقاني طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر جوړ شوی. داسې هم رپورټونه دي که چیرې پاکستان د حقاني ډلې پر ضد له عملیاتو ډډه کړې وي، نو کېدای شي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرستې بندې کړي. تفصیل لږې دمې وروسته اورو. رویټرز خبر ایجنسی ته یو چارواکي په حواله لیکي د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه ته خبرداري ورکړې چې د پاکستان پر ځمکه د میشت وسلوالو لخوا په کابل کې د وروستیو بریدونو له کبله سیمه ییز امنیت له خطر سره مخ شوی. سوزان رایس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د بلنې پیغام اهم ورکړ چې دا رنګ د امریکا سفر وکړي. دا ملاقاتونه پر داسې وخت کېږي چې د پاکستان خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي، او دا خبره هم واضح نه ده چې امریکا به پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې ورکړي او که څنګه. داسې راپورونه دي که چیرې امریکا ته دا خبره په ډاګه کېږي چې پاکستان پر خپل ځمکه د میشت حقاني طالبانو پر ضد عملیات نه کوي، نو بیا کېدای شي امریکا یاد رقم پاکستان ته ورنه کړي. په حقاني ډله تورونه دي چې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو تر شا لاس لري. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته د تفصیلاتو ورکولو پر وخت ویلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان چارواکو ته ویلي چې په دې میاشت کې د افغانستان دننه بریدونه چې څه باندې 50 کسان یې وژلي دي، د دې خبرې عکاسي کوي چې د پاکستان پر ځمکه میشت وسلوالو د جنوب ایشیا بې ثباته کولو ته دوام ورکړی. چارواکي زیاتوي دوی پر دې عقیده دي چې په کابل کې د وروستیو خونړیو بریدونو تر شا د حقاني شبکې لاس دی. په مقاله کې راغلي دي په 2011 کال کې د امریکا د ګډو ځواکونو د هغه وخت چیرمین ویلي وو چې حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې روغ لاس دی. حقاني شبکه چې افغان طالبان او القاعده سره اتحادي ده، پاکستان وایي هیڅ قسم ملاتړ ورسره نه لري. د کابل بریدونه وروستو له هغو ترسره شول چې د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. یاد امریکایي چارواکي وایي د کابل بریدونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې لویه ترینګلتیا رامنځته شوې او پاکستان لربا دا مسله ضرور حل کول وي چې دا رنګ له خپلو ګاونډیانو او واشنگټن سره یې اړیکې برقرار پاتې شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې له پاکستاني او چارواکو سره په خپلو خبرو کې پر دې خبره هم ټینګار وکړ چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د پاکستان دوره ستایلې او ویلي دي چې سوزان رایس د ترګرۍ د له منځه وړو لړکې د اتحادیانو خپلمنځي همکاري ډېره ستاینه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستی اوردونکو. د پوځي عملیاتو له کبله د بیکوره شو قبایلي سیمو کډوالو د واپسۍ او بیا بحالۍ لپاره د 15 ارب روپو لومبی قسط د قبایلي چارو حکومتي ادارې فاټا سیکرټریټ ته ورکړل شوی دی. همداراز دغه کډوالو د شو نقصاناتو تخمینی لګولو لپاره اهم مختلفې کمیټیانې جوړې کړل شوې دي، خو د قبایلي سیمو بیکوره شوي خلک بیا تور لګوي چې حکومت د دوی په بحالۍ کې مخلص نه دی. نور تفصیلات د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د فاټا د آفتونو سره د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان ایجنسونه د فوزی عملیاتو دوران کډکونکو خلکو واپسی او دوی بیا بحالۍ لپاره یو پروګرام شروع کړی شوی دی چې تر لاندې به په مکمله توګه اوران شوي کور مالک له 4 لکه او په جزوي توګه متاثره شوي کور مالک له 1,50,000 روپۍ ورکړی کیږي. د نوموړي په وینا چې د متاثرینو د نقصاناتو په صحیح توګه اندازه لګولو لپاره د متعلقه سیمو پولیټیکل انتظامیه او په مقامی قبایلی غړو مشتمل کمیټیانې جوړ کړی شوې دي، او د کمیټیانو په یادو ایجنسو کې سروې هم شروع کړې ده، او د سروې وروسته به متاثرینو ته امدادي رقم ورکولو لړۍ شروع کړی شي. مشال ریډیو چې کله د کمیټیانو او متاثرینو ته ورکړې کېدونکې امدادي رقم په حق له قبایلی سیمو خلکو سره خبرې وکړې، نو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي چې د کمیټیانو کې د سیمو سره تعلق لرونکي مشران نه بلکې فاټا سیکرټریټ د خپل خوښې کسان شامل کړی دی.
دغه
د نار پزریستان یو څوکم اعلان شوی ندی بیدا پارا با دوی سوداګر برابر کی اغا سوداګر با په مشرانو کې هم ټاکلی شوی بوی چې اغا به خرچ شوی خلق وي ما به غالب خیال چې په دې کې اغا خلق راوستل پکار دي چې کم خل داغه بازارونو سره تعلق لري داغه علاقو سره تعلق لري او کده دا پارا حکومت بیوروکریټ دې ته تیار کړی وي نو ما به خیال چې دا چلېدلی کارتوس دی دې کارتوسو نه نوې وې څومره نشي کېده
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو اسد افریدی چې د قومي وطن پارټۍ د فاټا صدر هم دی وایي
د خیبر ایجنسی بیا د ټولې فاټې په واده سره چې کومې سروې کیږي نو هغه کې زیاتره د فاټا سیکرټریټ په واده سره کوي چې په هغه باندې د ټول سوسایټي ادارې چې ترازونه لري نو میډیا تک د نورو ادارو هغه ځینو ته رسېږي نو صحیح صورتحال خلکو ته معلوم نه دی کم توازن چې شوی دی نو هغه د دې نه ډیر زیات دا کم پیسې دي منځ کې دي او ما خیال دی چې دا سر به صحیح توګه به علي معلوميږي چې د پرنس والا څه ته اختیار ورکړي چې دی لاړ شي او هلته وګوري جایزه واخلي
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو قسمت خان وزیر وایي چې حکومت د کورونو جوړولو لپاره کمې څلور لکه روپۍ مختص کړي دي نو په دومره رقم خو یو کور بیا د سره نشي جوړې دی
نو سبا په څلور لکه یو کمره هم نه جوړيږي بیا وزیرستان خو د غرو علاقې ده نو داسې ایک لک ساټ بندې نو هغه مرامت هم نه چې هیڅ نه کیږي نو دا خو حقیقت دی ډېرې کار دی مونږ دا وایو چې څومره نقصان چې دا چا شوی دی که هغه د څلورو لکه د څلور لکه د ورکړې شي که هغه د لسو لکه د لس لکه ورکړې که هغه د دوو لکه د دوو لکو دا وشي
د یادونې دا چې حکومت د وسلوالو پر ضد په خیبر ایجنسی کې د خیبر ټو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم او په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات په نوم سره عملیات پیل کړي وو او حکومت دا دعوه کوي چې د سیمو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
هم دې موضوع کې پاتې کیږو د فوزی عملیاتو له کبله بې کوره شوي د شمالي وزیرستان کډوال چې زیاتره یې دا مهال په بنو کې دېره دي په دوی کې کاروباریانو دوکاندارانو او د تجارتي مرکزونو مالکانو لوی لاریون کړی او له حکومت یې غوښتي چې د دوی د شوو توانونو ازاله دې وکړي تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې
نن بنو کې د شمالي وزیرستان درې بازارونو میرانشاه میرعلي او د تاخیل دوکاندارانو او تجارتي مارکیټونو مالکانو لاریون وکړو چې دولت نه شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباري مرکزونو ته اړول شوو توانونو ازالې غوښتنې وکړې د ډول پسپېته دغه لاریون کې دوی بینرونه اخستي ول او ورته اړول شوو توانونو معاوضه ورکولو غوښتنې یې کولې د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه مشر دین پیو خان مشال ریډیو ته د غلاریون په اړه وایي
دا احتجاج د شمالي وزیرستان د دوکاندارانو دی دا چې کوم قانوني اصول دي دا د ګرین افوزه دي موږ ګورنر صاحب تاسو لې یو نر اډر شاولي سره واده شو عمل نه پشي امیر دا کوغا دا چې ما ځان سره خپل تاون په ځان نظر وګاره نه کا په 15 تاریخ امیر د ګورنر مخته احتجاج کی په خوښه
د لاریون یو بل ګډونوال امشاد الله وای گورنر دی ورته د مذاکراتو لپاره وخت ورکړي او د خپلو توانونو ازاله یا معاوضه غواړي
میر د گورنر نه وزیر اعظم نه چیف اف آرمی شاف نه حضور مطالبه کی چې میر د خپل حق په صحیح طریقے سره ملاو شي خپل حقوق ته ملاو شي میر دی کینا ډانګ دی میر د خپل دی کینا په خپل ځای جوړ شي واپسی نشي کړای ویلا ځکه نشي کړای چې میر کینا ډانګ دی میر دی کینا ډانګ دی کچره ټیم مو ناستو ان شاء الله رحمان 15 د ډیډ لاین میجر کوي مې گورنر هوس ته مخشي میر
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد چیئرمین خلیل خان مشال ریڈیو ته وویل زر تر زره د دولت ورته د توانونو ازاله ورکړي او میرانشاه میرعلي کې خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي
چیرې هغه په داسې ظلم نه دی شوی لکه د میر سره چې ظلم وشو یو که تجارونه دا سامان وستلې دکان کړه ور نن د سامان څه پاته غنه لګي د میر د ټولو وزیرستانونو مطالبه ده چې د میر حکیم سامان کبر شوی دی یا عادي کوي پرې دی اته هیڅ په پلي له میشه انسان نه وخلي میر پاکستانیونی امید او پرمنی
احتجاج پر مهال دوی دا هم وویل چې نن د دوی مارکیټونو سامانونه نیلام کولی شي او پاتې سامانونه یې ټول خراب شوي یا تباه شوي چې باید نور محفوظ کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده
زو پیښور ته اوریدونکو خیبر پختونخوا ضلع حکومتونو کې یو ځل بیا خاندانی سیاست رامخته شوی چېرته چې د صوبې د وزیر الله ورور او د صوبایي وزیرانو خپلوان ضلع او تحصیل ناظمان جوړ شوي دي. تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا ضلع حکومتونو کې وزیر اعلی، وزیرانو او نور سیاسي ګوندونو مشرانو خپل خپلوان ضلع او تحصیل ناظمان جوړولو کې کامیاب شو او دا سیاسي پوهانو په وینا ته تحریک انصاف خاندانی یا مورسی سیاست ختمولو ادعا غلطه ثابت شوه. نوخار کې د پختونخوا وزیر اعلی خپل ورور لیاقت خټک، شانګله کې د پاکستان مسلم لیگ نواز انجینئر امیر مکام زوی نیاز امیر، ډیر اسمن خان کې د صوبایي وزیر علی گنڈاپور رور، پټان کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي د دلاور کندی رور او بیا کرک کې د ایم پی اے صاحب ګل رور د خپلو ضلعو ناظمین جوړ شو. پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال شمیم شاهد په مقامی حکومتونو کې د خاندانی سیاست په حق لا وایي.
سیاست نه ری پکار خو د دین بغیر هم نکیږي. دا هغه وجه ده چې دلته کې تاسو ګورئ نو سیاسي شعور هم کم دی، سیاسي تعلیم هم کم دی، دلته سیاسي استحکام هم کم دی. چې تر څو پورې زمونږ دلته کې سیاسي ادارې مضبوطې شوي نه وي تر هغې پورې به دا مسلې وي.
خو بیا یو بل سیاسي کارپوه ضیاءالاسلام وایي چې ضلع حکومتونو کې د وزیر اعلی، وزیرانو او نور سیاسي مشرانو خپلوانو د ناظم په حیث موجودګي به د دغې ضلعو د خلکو دپاره ګټور وي، ځکه چې دوی به د صوبایي حکومت نه زیات د پرمختګ پنګې ترلاسه کوي.
پیدا خو به د دې خلکو ته وي، ځکه چې پرس خټک صاحب ورور نوخار کې دلته کې ضلعي ناظم شو، یا دغه شان د امیر مقام چې کوم زوی دی هغه ضلعي ناظم شو. نو دا کسان چې دوی په حکومتونو کې دي او چې حکومت کې دي، نو دوی ایکسس ته پهونچې دي وزیر اعلی ته، یا چې امیر مقام شو هغه ایډوایزر دی، مشیر دی وزیر اعظم دپاره.
خو بیا د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال یوسف علی وایي چې ضلع حکومتونو دپاره دا پرمختګ پنګه به په سیاسي بنیادونو نه بلکې برابر تقسیمول پکار دي، او د دې دپاره به صوبایي فاینانشل کمیشن جوړیږي.
په تیر اے ڈی پی کې چې کوم صوبایي حکومت کله لوکل ګورمنټ جوړ کړل، نو 1.5% کې خودل د لوکل ګورمنټ دپاره، 1.5% د صوبایي حکومت د ټوټل بجټ 2 لک ارب روپۍ جوړیږي. هغه 2 لک ارب روپۍ به لکه پروینشل فائنانس کمیشن به هغې دپاره جوړیږي، څنګه چې نیشنل فائنانس کمیشن دی په مرکز کې، داشان په صوبې په لیول جوړیږي، او هغه به د صوبو د ضلعو په منځ کې په مساوي تقسیم یا اکویټیبل تقسیم به کوي، چې لکه چاته څومره ضرورت دی هغومره به فنډونه ورکوي.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې د روان کال په 1 می مقامي حکومتونو پاره ټاکنې شوې وې، چې بیا وروستو په 1 اگست د ضلع او تحصیل کونسل دپاره ضلع او تحصیل ناظمین منتخب شو، چې نه پکې د تحریک انصاف، 4 د جماعت اسلامي، 3 د پاکستان مسلم لیگ نواز، او 2 د عوامي نیشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور کې پاتې کېږو. اوریدونکو، په پېښور کې د سیاست خزینه کارکوونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو او نوکاریانو پخولو لپاره مظاهره کړې. دوی دا هم تور لګولې چې کار ته ډېر اخیستل کېږي او تنخواګانې ورته پر وخت نه ورکول کېږي. دغه مظاهرهچیانو کې ځینې زمونږ د خبریال غلام غوث سره خبرې کړې. راځه چې په ګډ وغږ شو.
زمانه مشه غوښته چې بین دې پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت ده چې پولیو ډیوټي زمونږ ایل ایچ ډبلیو ناغسته کیږي. هغه کې زمونږ ایل ایچ ډبلیو شهید شوه، دا هغه اړول ساغه چاونه کو چې ګینه دا څوک مړ شو، یا دا هغه اړول چا ته پوسونه کو، او په دې دغه کې تومره ده چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو. زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو نه هغه علی مونږ لراکې کني دا سره لنه راکې. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ توخه چې هغه دا تبدیلی ناره والی چې تبدیلی راولو، تبدیلی راولو. نو اوس هغه مونږ ته تبدیلی دغه اوخه چې څنګه دې تبدیلی راولي، او ماغه تبدیلی دا هغه تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خويندې د هغه پروډونو ناشته، دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دی د دې شي، ځکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه حالت لیډي هلپر کرته 14000 تنخوا ملاويږي، او دلته مونږ ته 8000 تنخوا په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نوم چې دین هغه اسمت دی، او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی یو دا دي چې سپریم کورټ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقیم مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان دي نه مونږ ته تنخواه مله او شانه زمونږ بقایجات مله شو مونږ له خپل د درو کالو واجبات راکی کم آرډر چې سپریم کورٹ اف پاکستان کړی دی دویم زمونږ دا دی چې مونږ د سکیل وایز تنخواه راکی چې د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي مونږ له هغه تنخواه په باکیت کې سره ملاوي
زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نه کړی شو مونږ د سکیل وایز سالری د نن ورځې پورې و نه غشتې شو یره جی زمونږ د دې احتجاج نه پس په پریس کلب مخه ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کومې پورې زمونږ حقوق نه دي تسلیم شوي زمونږ مطالبات نه دي منل شوي او زمونږ د لیډی هیلت ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه په شمول پولیو زمونږ بایکاټ اعلان کوو
په بخور کې مول خزینه کارکونکو د حکومت نه ګیلې وریدلې او وس وخت شوه دي چې باندې 15 بجې ناراضه شي لاند خبرونه ور
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي د ترهګرۍ خلاف د جنګ ګټلو نه پرته بله لاره نشته او د ترهګرو پر ضد په جنګ کې د افغانستان او پاکستان مرسته اړینه ده نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره وکتل نن سهار د باجوړ ایجنسۍ په زوربانډۍ سیمه کې د سړک د غاړې بمي چاودنه کې یو تن مړ شوی او درې تنه نور ژوبل شوي دي معلومه نه شوه چې په چاودنه کې اصلي هدف څوک و ځکه چې دغه تنان اولسي وګړي دي د دې پېښې پړه چا قبوله کړې نه ده نن په پېښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو ښځینه کارکوونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه د مشال رادیو خبریال وایي دغو مېرمنو غوښتنه کوله چې د دې تنخواګانې ډېر زیاتې او نوکرۍ دې پخې شي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پیښور شورا دیرش غړي نیولې دي د خبر پاڼې پر اساس نیول شو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدرک کې د ملي امنیت پر ادارې ملي دفاع وزارت د امریکا په سفارت د کابل پر امنیه قمندانۍ ملي شورا او خاتم النبین پوهنتون حمله وکړي طالبانو نن دا خبره ومنله چې د دوی پخوانی مشر ملا عمر په 2014 کال کې مړ شوی او دوی دوه کاله پورې د خبره پټه ساتلې وه استرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې دوی هم برخه واخلي او په ایران کې پرون دوو کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور د لسو کلونو د قید سزا واورول شوه
اوردونکو خمونه مولمه شالډي وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دینه مای کې د لادرکل شو بلوڅو لپاره د شې مظاهره ترڅنګ نور هم یو شمیر کورنۍ او نړیوال ریپورتونه لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته سرن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره غستی رابیا کم خان ته وکړي
مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د مقامي ادارو نمایندو د خپل عہدو سوګند پورته کړو ادارې وایي د خیبر پښتونخوا په مقامي انتخاباتو کې اکثر نوي خلک منتخب شوي دي بیوروکراسي او صوبایي حکومت له با عددي ملګرتیا کول وي ادارې زیاتوي چې د مقامي نمایندو کارکردګي په د هغې د اختیاراتو او بجټ پورې محدوده وي ادارې لیکي پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې چې مقامي ادارې جوړې شوې نو مقامي او صوبایي اسمبلۍ غړو ترمنځ شخړې پیدا شوې وي نو اوس پکار ده چې صوبایي اسمبلۍ غړي او د مقامي ادارو غړي یو بل سره کومک وکړي ادارې خره کلي کې هیله پکار ده چې د مقامي ادارو غړي به د اولس ګټې لپاره کار کوي او د غي مشرولي به د جمهوریت تقاضو مطابق وي هم دې لړکي آج ورسپانه خپل ادارې کلي کې چې خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو اخرنۍ مرحله هم سرته ورسېده ادارې وایي د مقامي انتخاباتو لپاره مقامي ادارو ته به د 3.5 ارب روپو ترکیتی فند ورکړی کیږي ادارې وایي د پېښور ښار انتظام خ جوړول لپاره به ضلع مشرولۍ له یو موثر او جامع حکمت عملی جوړول وی او په دې منصوبه باندې کې بسوی اسمبلی غړو له د دې مرسته کول وی ادارې اخیره کې لیکي کله دواړو ترمنځ کومکونه کړی شو نو مسلې به هم هاغه سی وی او عام اولس به څه بدلون نه محسوسوي جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي ملکی یو غټ شمیر د داسې ریټایرډ افسرانو او کندو موجود دي چې د ژوند ضرورت چې په پنشن پوره کیږي ادارې وایي د پنشن اخصونکو لخوا دا مطالبه وخت په وخت مخې ته راغلي ده چې ګرانه او نور د ضرورت شیان په بیلونو کې اضافه لوږي دا پنشن کمیټې او دادی سیوا کړی شي. ادارې مخکې لیکي په تیر ورځو کې یو سرکاري بینک انکشاف کړی و چې د ملک په لویو محکمو کې د جری پینشنرانو په نوم پیسې وصولیږي او د هغې شمېر شپږ لکه دی او په دې لړ کې عدالت ته کیس هم وړاندې کړی شوی دی. ادارې په وینا حکومت په دې لړ کې د یو خصوصي کمیټې جوړولو حکم ورکړی دی چې د کرپشن نشاندهي وکړی شي. ادارې لیکي د حکومت له اړخه د کمیټې د جوړولو فیصله مهمه ده، خو ضرورت دا دی چې دا مسله انتهایي توجه او سنجیدګۍ سره هواره کړی شي، ځکه چې دا د نوکرونو ریټایرډ شوي خلکو مسله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د اکنامک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د وایټ هاوس په حواله وایي چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس سفر د هند او پاکستان ترمنځ د دې وروستۍ شخړې سره تړاو نه لري، بلکې دا سفر له وړاندې پلان شوی و. بلخوا هیومن رایټس واچ په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې خبریالان د یو شمیر خطرونو سره مخ دي او حکومت د دغو د تحفظ په لړ کې پاتې راغلی. د دوه لیکنو مهمې برخې لمنو شاو.
اکنامک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د امریکا وایټ هاوس د رسنیو هغه رپورټونه رد کړل چې ګنی اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د اوسنی سفر د هند او پاکستان ترمنځ روان تناو سره تعلق لري. وایټ هاوس وایي دغه سفر د څو هفتو وړاندې نه پلان شوی و. ورځپاڼه د وایټ هاوس د یو انتظامی چارواکي د خولې لیکي د پاکستاني رسنیو هغه رپورټونه ناسم دي چې وایي سوزان رایس د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده شخړې په حق له د اسلام آباد بیړنۍ سفر کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې د وایټ هاوس چارواکي ویلي سوزان رایس به د خپل دې سفر پر مهال د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې کوي چې پکې به د ترهګرۍ او په خاص توګه د ترهګرو له اړخه د پاکستاني خاورې د استعمال په اړه بحث کیږي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې د یو شمیر اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړې دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو رپورت کې وایي چې د رواني میاشتې په شپږویشتمه نیټه د افغانستان په بلخ ولایت کې قاسم مظفری نومي خبریال نامعلومه کسانو په چړو وهلې ده. نوموړی دا مهال په اسپیټال کې دی او حالت یې ښه نه ده. دا راز په هرات ولایت کې د جمشید په نوم یو بل خبریال د بحث او تکرار په وخت یو پولیس والا وهلې چې په سر او مخ یې زخمي کړی دی. یا د اداره وایي دغه یوازنۍ پیښې نه دي، بلکې په افغانستان کې د خبریالانو د محفوظه کولو کمیټې وایي په دې هیواد کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې 9 خبریالان د تشدد او دړکو سره مخ شوي دي چې پکې یو خبریال وژل شوی او درویش نور وهل شوی او یا د برید لاندې راغلي دي. یا د کمیټې تور لګوي چې په دې کې 28 پیښو کې حکومتي چارواکي ککړ دي. رپورت وایي دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تیر کال په دسمبر میاشت کې ژمنه کړې وه چې حکومت به یې د خبریالانو حفاظت یقیني کوي او دې لړ کې چې کوم چارواکي غفلت وکړي د هغوی خلاف به ګامونه پورته کوي، خو د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د خبریالانو خلاف د تشدد پیښې چې زیاتره یې د حکومتي چارواکو لخوا رامنځته شوي ښایي د حکومت په وعدو او حقیقت کې څومره فرق دی.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د کرخه په غاړه،
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 3:30 بجو
سروه،
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو خبرونه ته او وګستئ اوریدونکو، ایسوسیټډ پریس لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د خپل استعمال لاندې د اتو هوایي ډګرونو واک اختیار افغان حکومت ته ورکړ چې له دغې سره به د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدورو.
ایسوسیټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلی دی او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې 8 هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلیون راغلي دي. ایسوسیټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي، ځینې ډېرې غرایزي سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی او د وسوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطانزی چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمېر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځني ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطانزی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي د دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغې سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې بیان قاسم رحیمی وایي سناسه 130 کورني او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15,000 خلک په افغانستان کې دننه د یو خاره بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمېره زیاتیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 620، پر لنډو څپو 2,130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زو کوټه ته پرون په نړۍ کې د ورکړل شوو خلکو نړیواله ورځ وه. په کوټه کې بلوڅو مېرمنو د ورکو بلوڅو په ملاتړ یوه احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د زرګونو ورکو بلوڅو د موندنې غوښتنه کړې ده. دوی ادعا کوي چې د بلوڅو په سیمه کې اوس هم پوځي عملیات دوام لري او بلوڅ ځوانان تښتول کیږي. تفصیل د برکوال میاخیل په دې رپورټ کې ورو.
په احتجاجي مظاهره کې شریکو مېرمنو په لاسونو کې شعر پاڼې هم راخیستې وې چې پر ځینو یې لیکلي وو ملګري ملتونه چیرې دي چې د بلوڅو ځوانان په اجباري ډول ورکیږي او وژل کیږي. یوې بلوڅې مېرمنې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې یوازې د روان کال له جولای څخه 215 بلوڅ ځوانان په اجباري ډول لادرکه کړل شوي او 350 خراب شوي مړي یې موندل شوي دي. د بلوڅو د قومي غورځنګ مظاهره له یوه کال راهیسې د نبیل بلوڅ د جبري ورکېدنې او په بلوچستان کې د روانو پوځي عملیاتو په خلاف ده. نن بلوچستان د اور په لمبو کې سوځي او په وینو سور دی. په ټولو بلوچ میشتو سیمو کې پوځي عملیات زشته پراخ شوي دي. د ورکو بلوڅو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ او یوازې یو بل ځوان په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. ماما قدر وایي ځوانان یې اوس د اجباري ترۍ تم کېدو له ډاره نه د خپلو ورکو خلکو لپاره په احتجاجي مظاهرو کې ګډون کولای سي او نه د دوی په احتجاجي کیمپ کې پښکارا مخ کښېنستلی سي. کله چې موږ تر اسلام آباد اوږد لاریون وکړ هغه وخت له موږ سره د 13,000 ورکو بلوڅو فهرست و چې په اسلام آباد کې مو د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو دفترونو ته ور وسپارل او دوی ته مو وویل چې موږ په هره سیمه کې د ورکو بلوڅو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مسؤولین لرو. هر ځای چې په اجباري ډول څوک وتښتول سي هغوی سمدستي موږ ته احوال راکوي او راته وایي چې دومره خلک تښتول شوي دي. د ورکو بلوڅانو لپاره غږ پورته کوونکی سازمان وایي له بلوچستانه د بلوڅو ځوانانو د اجباري ورکېدنې لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې چې وایي تر اوسه لا هم دوام لري. د بلوچستان د داخله چارو دفتر د دغو ورکو بلوڅو شمېر شاوخوا 1.5 تنه یادوي. خو د ورکو بلوڅو سازمان وایي د لادرکه کړای شویو ځوانانو شمېر یې د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر 1,500 تنو هم اوښتی دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهر شپگو نا تر سهر نهو بجو پوری
انترنت
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران د احتساب په نامه نیول شوي دي، د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د سیاسي عمل د کمزوري کېدو له کبله پوځي اسټبلیشمنټ په سیاسي منظر نور هم خورېدی شي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د مسلم لیگ نواز په مشرۍ کې د منتخب حکومت اله درې کاله پوره کیږي، د پاکستان سیاسي صورتحال یو ځل بیا د ځینو ننګونو سره مخ شوی دی. په پاکستان کې د احتساب او امنیتي ادارو لخوا په دې نږدو کې د یو شمیر سیاستوالو د گرفتارۍ نه پس په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د واکمن سیاسي اتحاد لپاره په هغه سیاسي کړکیچ کې نور زیاتوالی راغلی چې وار له مخه د متحده قومي موومنټ د وفاقي او صوبایي پارلماني غړو د مستعفي کېدو نه ورسره مخ و. که دغه سیاسي کړکیچ مخنیوي ونشي نو په دغه هیواد کې جمهوریت ته خو څه خطر نشي پیښېدی. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې د ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون اگزیکټیو ایډیټر محمد ضیاءالدین وایي چې که څه هم دا یو عمومي تاثر دی چې پوځ او د هغوی مطبوعاتي ادارې ډېرې فعالې دي، خو د نواز شریف حکومت دا هر څه د مداخلت په معنا نه اخلي. نوموړی زیاتوي د اندرونی حالاتو نړیوال فشار له امله د پاکستان پوځ لپاره دا ممکنه نه ده چې اقتدار په لاس کې واخلي، ځکه چې پوځ په اندرونی توګه په یو ډېر سنجیده جنگ کې بوخت دی. تر کومه چې په کراچۍ کې د رینجرز د کاروایانو خبره ده، نو هغې نه یو تاثر دا خوریږي چې پوځ منتخب حکومت ترانداز کوي نظر انداز کوي. خدا خبره نه دي هیرول پکار چې د پاکستان د جوړېدو نه پس څومره هم مهمې ادارې یا اقدامات دي د هغې واک په اوس په خپلو لاسو کې اخیستی، خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې که دا مهال د پاکستان په جمهوري ادارو او سیاسي حالاتو د پوځ د برلاسي توپ تاثر تر سترګو کیږي، نو د هغې ذمهوار سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه د نواز شریف حکومت دی. نوموړی زیاتوي دا مهال په پاکستان کې جمهوري عمل د ډېر فشار لاندې دی او د هغې درې لوی وجوهات دي. یو دا چې په ملک دننه د ترهګرۍ پیښو د کموالي ټوله ذمهواري پوځ اخلي او سیاسي حکومت په شا شوی دی. بل دا چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ په یو بل د تورونو لړۍ زیاته شوې ده، او درېیمه دا چې په کراچۍ کې د رینجرز لخوا په لومړي ځل د ترهګرو تر شا د بنیادي مرکزونو پر ضد کاروایی شوې دي چې له وجې یې عام ولس هم د پوځ ملګری شوی دی. پروفیسر حسن عسکری وایي چې که منتخب حکومتونو د ولسي خیر ښېګڼې منصوبې پیل نه کړي او ولس ته په جمهوري ادارو د باور موقع ورنه کړي، نو په راتلونکو وختونو کې به د پوځ کردار نور هم پیاوړی شي.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو سپو 621، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي. نو بشاله ډیو خبرونه ته غوږ استه زوړی رسمل خان ته. په ډیر رسمل خان کې میشت مسجد کډوال وای چې حکومت ورته د مرسته خستو عمل ډیر ګران کړی دی. دوی دړکه کړی ک چیرې وختن یې نه منل کیږي نو په احتجاج به لاس پوری کړي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
په غونډه کښې د خوړو ور وېشلو غیر حکومتي تنظیم هغې پرېکړې غندنه وشوه چې له مخې یې ډېر قبایلیون د دغې ملاتړ نه بې برخې پاتې کېږي. په دغه باره کښې په موقع موجود یو مشر مکرب خان شمنخیل مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
چل دا ښه وای دی چې دغ د تا چې کوم مخښې سټنټې پر حکومت ایسو کړی وه په هغې باندې د ته راشن نه ورکوي او خوني رشته چې کومه د واده باندې نه ورکوي، خصوصي زنانه ته سخت تکلیف ته واده ته راشن نه ورکوي.
یو بل قبایلی شجم خان وویل
موږ د راشن څومره پیسې لیم وکړلې او دا حکومت او دا د انجز والا بیا روغلط شي بیا نوی حکم نه چلوي کنه چې په زړه طریقه کوي نه د راشن د بند کو زه نه کوم.
پیر خان ها دغو خبرو ته په دغې رنګ دوام ورکړلې.
سخته مهرباني وی چې دا یوه ترولر پوته په داسې داستې ګوتې نه وایي کنه، روکوي ته یې پښلې په زده ته یې روکوي کنه کولی موږ ته دا یوه لار وښایي چې موږ د نه لرې شي دزده دی کور یې زده دی.
عزیزالله چې کوم د خوړو اخستو د پاره د کراچۍ نه راغلی دی، خو د نوې پریکړې په وجه خواړه یې لیا موندلې نه دي. دای وایي
نوې پابندي لګېدلې دوه زړه سره خروپا کړې دوکانه دا تیرو اخستای دی. وسې نر کوي پابندي لګول نن مې پنځلسم اشپا د کراچۍ نه په هوټل په میسو پرخونه پنډېر دا تکلیف
د کبلیانو د غاغوت نیوکې او غوښتنې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده او د سفران د قائمه کمیټۍ ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخښې کړې، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. کمشنر سره جاگیږي کا خبره سما نشوا بیا بټول مسعود کا بالون خړه اخستل پرجدی او په غټ احتجاج بالوش پورې کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، پېښور خو زبردست ځای او هغه ته بدې دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې به دا ځای وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې.
اودن کوزو مومند ایجنسی ته په مومند ایجنسی کې د زیارت د غرنا د کانو پوړلو د بندیز لکبلا 350 کارخانی یا خو ولاړ دی او یا پکې کارونه 90% کم شوې دي. کارخانداران وایي چې د دې روزګار سره تړلی شوخه 1500 خلک هم لمالی ستونزو سره مخ شوې دي. تفصیل له شانواس راځي په دې رپورت کې.
په محمد ایجنسی کې د سنگ مرمرو لټولو لوی د زیارت غر د بندښت له وجې د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګډو والوای چې لږو زیات 1500 تنان یا خو بیروزګاره شوي او یا په کې 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکونکي په کور ناست دي. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې 350 د کانو کارخانه، 1500 د ګډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
د ماډه کا خان نوم نه ولارا سره ګردم کلینډری کوم ولارا سره زیارت چینینو بس مزدورا خوان مزه نشته ری به ټول ګاډي کورو کورونو کې ولار دي. تقریبا 2000 یو نیم زر دغه سلاره دي. ډیرو خلکو دغه د پانچارین دي، مطلب مصرین دي، هوټلو والا دي، موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پوهیش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې.
زما نوم عرفان الله. تو زیارت بند شوی دی، په کارخانو باندې ډېر غټ اثرات پرېوتی دي. مخکې به په کارخانو کې 45 مزدوران وس، بس یو پکې نیک یو بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کاڼي دي په هغې کې دومره ګټې مټې نشته دی.
ځینې کارخانو کې یو یو ماشین روان هم دی، خو په هغې کې هم د تورې خوا سړې خوا یا د نورو غرونو کاڼي ماتولی شي چې اخیستونکي یې ډېر نه خوښوي. جان الله مومن د سبحان خور ماربل اسوسیشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سره ټچ دي. د ګاز لپاره دغه ورکوټه مشين منګ روان کړي. تاسو ګورئ چې کوم ناغټ مشينان دي هغه ټول ولاړ دي او کوم چې زمنګ د لپاره د بونیر کانه دي یا د مردان کانه دي یو هغه چې د اغه زینه منګ دل دروړو منګ ته کری ډبل بری وزي.
نو د یوې کارخانه میشتنی آمدن څومره چې دا ساتي نه کیږي؟ احسان الله هم یو کارخانه دار دي او وای ویل
دوه درې لګو پوري د کارخانه شکم آمدن دوه درې لکه حکومت منګ بجلی بیل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بیل خدا نه را زیره درې سلو زره بل لازم مشين ولاړ دي. لیبر لږ کم دی نو یو سلو 15 کس لیبر د سي چمو غنو شو شوټي کول. امنګ سره نو ویل تقریبا لک یو نیم لک روپیه دغه خرچ ورکو.
بلخوا حکومتي چارواکي وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتي ټیکس او د بای د نور کولو لوجه بند دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو په کورما ایجنسی کې د تعلیم څنګه کارکونکي وای د سدی په ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عمل نشته چې لوجی دوی لړی رستون سره مخري. تفصیل د طارق ورغزی په دې رپورت کې.
پکورما کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای د سادې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عملا د نشټوالي له عملا اکثره د دوی کارونه نه کیږي او د ځنخکار دي. محمد شاه په نامه یو سرکاري استاد مشال لډیو پلارې غوښتنه وکړه چې د سادې په ایجوکیشن افیس کې کلرکانو عملا دې زرته زره پوره کړی شي.
استادانو ته هم اکثر دا ګیله او شکواوي چېرې مو کار په ټایم باندې نه کیږي، انکریمنت نشي لګېدلی، مثال سرویس بک کې بله انټرویو هغه په ټایم باندې نه کیږي. دې وجې نه د خلکو ته دا مسله شته دی چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی دوی ته راشي، نو دا به ډېره ښه وي.
د تعلیم محکمې د شمېرې تر مخه شاوخوا 3050 استادان او 1400 پورې د څلورمې درجې نور ملازمین د کورمې په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. په تعلیمي ادارو کې د کلرکانو شمېر تر سلو پورې دی. خو حبیب الرحمان په نامه یو بل استاد وای د سدې په ایجوکیشن افیس کې دفتري کارونه ترسره کولو دپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دي تعینات شوي.
د خپل سرویس بوک مسله دی، ډېر وخت نه شو هغې کې انټریانې نه دي شي، هر کال نوې اګریمنټس لګېږي یا نور څه الاونسز لګېږي، د هغې انټری کول په سرویس بوک کې ضروري. دا خو کلرکان کوي، هلته بیا افیسر هغې باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو دا مواله کار نه دي شوی.
نیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر سردار محمد مشال لوډیو ته وایي د سدې په ایجوکیشن افیس کې د نورو ادارو نه په عادي توګه د کلرکانو عمله راوستلې ده او په افیس کې دفتري کارونه روان دي. دوی وویل زموږ کوشش دی چې په دفتر کې زر تر زره په مستقله توګه هم د کلرکانو عمله تعینات کړو. واضح دی چې په کورما کې 2000 کال نارسته شیا سونی دلو ترمنز نه خطه د شروع کې دورسته د کوزی او منځنی کورمې خلکو د سہولت لپاره د سادې ایجوکیشن افیس پرانستل شوې دي. خو دغه دفتر ته لا هم د کلرکانو عمله نه دی ورکړل شوې چې لوجې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمین د یوش مستونزو سره مخامخ دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه اخري شی بي دي. خو د مشال ریډیو چې څومره هم خبرونه دي هغه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې اورېدلې شئ. وخت شوه د 3 منټه کم شپږ بجې نور از چې له نجیب امیر روستي لاند خبرونه وو.
د نن ورځې روستي مهم خبرونه د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر سټن مایر وایي د ترهګرۍ خلاف د جنگ ګټرونه پرته بل لار نشته او د ترهګرو پر ضد په جنگ کې د افغانستان او پاکستان مرستاړي نه ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاجي سره ملاقات وکړ. نن سهار د باجوړ جنسي په زوربانډې سیمه کې د سرک د غاړې بمی چودنه کې یو تن مړ شوی او درې تنان نور ژوبل شوي دي. سرګندنه ده چې د برید اصلي هدف څوک و، ځکه چې په نښه شوي کسانو لسی وګړي دي. د یادې پیښې پړه چا نه ده قبوله کړې. نن په پېښور کې د روغتیا د ادارې لسګونو ښځینه کارکوونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو په وړاندې مظاهره وکړه. د مشال لډیو خبریال وایي دغو مېرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې ډېر زیات کړي او نوکری دې پخې شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د حقانی شبکې او د طالبانو د پېښور شورا دیرش غړي نیولې دي. د خبر پاڼې پر اساس نیول شو کسانو هوډ درلودلو چې په ولسمشرۍ ماڼۍ او په ځینو نورو مهمو ودانیو برید وکړي. استرالیا د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو غږ کړی چې د کډوالو د شخړې د ختمولو لپاره اړینه ده چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بیشپ وایي د شام او عراق نه د میلیونونو خلکو د بې کوره کېدو او د سلګونو زرو خلکو اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې په موخه د خوځېدو مسؤله د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله ده. او په ایران کې پرون دو کسانو ته د امریکا او اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور لس لس کاله د قید سزا واورول شوه. تېره ورځ د ایران ادبي ویاند غلام حسین محسنی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویل دا دوه کسان د هغه انقلابي عدالت لخوا سزا شول چې د ملي امنیت په اړه د مقدمو اورېدنه کوي.
اردوونکو همدې سره د مشل ډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونه چې د سهار تر نهونه تر د مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري پای ته رسیږي، خو پر همدې سپو تاسې د ډیو رډیو خبرونه اورېدلی شئ. همدې سره خپل قربا اسرائیل مومند او د مشل ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.